فرض مثال د وروسته پاتې والی سبب کیږي، اقتصادي ستونزې زیاتېږي، د فساد کچه پکې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پر تلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورې خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې 6 میلیونه او 6 لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي افتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ارینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سعار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 44,200 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 44 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشر الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته په ستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاول منزل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم $10 million جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریې او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څیړو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکي شهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونه ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسېد او یا په دې معنی چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په ائتلاف کې شامل وډلو چې کوم واک ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډله یا په ائتلاف کې شامل ډلې سنی مذهبه دي او د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سوی مذهبه و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پېړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسېد، شاوخوا دېرش کاله واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسېد. د هغه نه څلېرش کاله تېرېږي، نو که څلېرش کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 450 یا زیاتو کم 550 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې او بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواک او له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې چې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراو دنګلې او تقریبا هغه داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. شغلی اندړ، په خپله حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوې څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
نمرای خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو میلمنو سنگر صاحب او سادات صاحب ته هم داسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کیږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي او راځي هم دوی په خپل هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې په اصطلاح پراکسی پراکسی ډلې هم ورته ویلای شو. تاسو په پورستیو کې لیدلې هم یو ویډیو وایرل شو، یو ویډیو ولیدل شو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم او د ازبکستان هم چینیا هم او عرب هم د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامه باندې سګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او په اسلامي نړۍ کې لوی دایې همدا سي چې دوی په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي چې د خلافت مدعیانو خپل منځي به هم بیا ګڼ دایې ستړي خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډیر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنۍ واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
مننه زام خپل وار من منو ته سلام را کوم تاسو لیدونکو ته تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دا د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاری په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلن دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه دوی خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دا د ټولنه حقیقت هم دی. نو د دې په تیري اساس باندې دی هم نن تحریر الشام یا په سوریې کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او کوي تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کړي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو د خلکو غوښتنې دي، مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دې مداخله او سختین راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي، خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي. ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دې په ذهن کې دومره بنسټیز شوې دي چې دا د خلکو کړنې ښکاري. نو زموږ په هیله ده چې د دې په دې معنی باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
بله تاسو پیږی چې رښتیا که فرزن سړی دغه دوه هیواده په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې وایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی کم بد ډیر بد دی خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پیړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه راپدې خو البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1945 کال ازادي واخیسته او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و او کله چې په 1946 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسو چې تاسو دا معلومه ده او بیا په خپل په 1963 کال خپل دی باز ګون کودتا وکړه یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم رښتیا دا د اندېښنې وړ دی اوس پرځنه د محمد جولاني چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي ابوبخې نوم مې یاد ووته د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او د هغه ځای نه راغی او د پاسران تاسو ته معلومه ده چې په عربستان کې زیږیدلی ولې اصلا د سوریې اوسیدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی اوبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو ته معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوسو چې واک خپلوي نو تاسو ته معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي یعنې دغه ډول خبرې وکولې اوبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بل غمیزه ده تاسو اوس پوهیږئ چې یو هیواد په درې کال اساسي قانون نه لري دې نه بل لویه غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پیړۍ ده او په یوویشتمه پیړۍ د AI اثر دی او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته تللی نشي لویه جرګه موجوده نه ده یو عالم بلا ستونزې دي خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر
طبي خبره ده په هغه مختص ټول ول د طالبانو لږه تک سره لا د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخته لسو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي دی یو ملت په یعنی د یو ملت مشترکات یې غزنی واخیستل شول. مثلا بیرغ یو ملی مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و، بیرغ د افغانستان ملی بیرغ و. او طالبانو دومره شدید انزجار سره وښودل سي، حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخیستلو باندې ووهل، وترټل، تهدید یې کړل. له دې سره سره یعنی فرقونه خو ډېر دي. دا سي طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکړي. که طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټوکېدلي، خلک وایي نو خو ملت باید ورسره آرام وایي. تاسو ولیدل چې په افغانستان کې طالبانو را تک سره د کابل په هوایي ډګر کې ځای نه کېدو، لس ورځې همدغسې خلک تښتېدو او تر اوسه پورې خلک تښتي، یعنی تر اوسه پورې آرامه فضا نشته دی، آرامي نشته دی. ولې ځکه چې له ملت نه د ملي اراده او ټول ملي مشترکات ځینې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې داسې یوه فضا، د ډار فضا حاکمه ده. تر ننه پورې یو سړي ته پاسپورټ نه رسېږي، لا هم د پاسپورټ پورې ریاستونو په ادارو باندې ګڼه ګوڼه جوړه ده. هر سړی چې د افغانستان نه د تیښتې یو چانس پیدا کوي، بس ځي له افغانستان نه وځي. د افغانستان په خلکو، په خصوصا په مېرمنو باندې داسې لکه طالبان اوسې دښمني له مېرمنو سره یې له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې کوم فرمانونه ورکړي دي، تر نیمایي زیات یې د ښځو اړوند دي. ښځه به له بازار ته نه ځي، او مکتب ته به نه ځي، او پارک ته به نه ځي، او سپورت به نه کوي. د نجونو په مخ باندې مکاتب بندي، د ښځو په مخ باندې پانتونونه بندي. دا ټول ملي ارادې دي. دغه له دغې ملي ارادې سره، یعنې ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان له هغه ملي ارادې سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي، یو ولس یې غواړي، هغه دوی نه کوي، ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري. دا خو بهرنی مشروعیت خو بېخي نه لري، ځکه چې بهرنی مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده، او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي. ورځ تر بلې کرکې خپرېږي. هغه تش په نامو وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي، د هغه عفو نشته دی. ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان، د حکومت کسان، حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان، که هغه په اردو کې وو، که هغه په پولیسو کې وو، که هغه په محلي پولیسو کې وو، که هغه په امنیتي اداراتو کې وو، هغه وژل کېږي. په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي، او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي. حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو، که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري، بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رضاپې باندې وکړه او ارګان ته یې راوړه، د طالبانو کوم ارګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې. یعنې قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا نو په له دې سره سره ولس ته دروغ وایي. طالبانو دا خلک دي، دوی اصلا مکاتب دي، دوی هغه د دید او د فکر په لحاظ باندې دي، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې، سله دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي. خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر، او شرایط برابر وو، او یو ښه دي فضا برابر وو، د امن فضا برابر وو. یوې خواته د امن ډنډورې وایي، یوې خواته وایي چې اوس تک هم نشته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د ښځو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړي دي، خو د ښځو د پانتون او د نجونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود چې په د ښځو د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته، له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه. له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه، تاسو په وروستیو کې طالبانو فرمان ولیدل چې وی ویل چې دغه بند دي کنه. خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه په د پروتیز او د تیپ په یوه برخه کې کار کوي، که قابلګي یعنی نرسنګ په دغو برخه کې کار کوي، هغه یې بند کړو.
کته شرایط نسی برابر ولا د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذ ولنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو پریک ده کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې تاباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلن ډولندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیردو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي اولا پسې افراطي کیږي تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي آیا افراطي ډلې کې دغه سي درګر د لا پسې افراطي کیږي دوی به دوام وکړي
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي کچې ته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کی او د خلکو غوښتنې اهم اومنی نو د دیو د پرمختګ استعمال شته دی اما کچې ته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیون ډالر جایزه اعلان شوې ده د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی یا هغه د دغه ستونزو سره مخ وي ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هل دا چې د دې دا دومره دوره ده په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه هلته هم ښوونځي بند وو هلته هم دغه ستونزې وې بیا ولې واک ته ورسېدل یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه خصوصا هغه وخت کې لکه کوم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او هلته چې یو پرمختللې اردو یې درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه شو یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو یعنې دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثاله وایم هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلی چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل تا ته معلومه دی چې په یو ارد کې په یو کونج کې یوه د ریاستي جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه نو دغسې حالات موجود وي کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقه او د زوی عکسونه پورته شول تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دومره اختلاف نهاد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معینې خبره کوي او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارډ اولسن ویل چې موږ نور نه پیګو چې د عبد الله د غنی ترمنځ څنګه کولای شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړیږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لاره هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه نستو طبي نستو ته تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغۍ دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ژوندی اوسه. ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واورېدل. واورېد په دې بحث کې مو د طالبانو د خوا د کابل د سقوط دغه راز د هیئت تحریر شام په مشرۍ د یاغیانو لخوا د سوریې د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورېد.